السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایمو خراغلاست ویم پیل با په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښولې. د خبره د طالبانو د بهرنی چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د ده په خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شئ. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت، د اطلاع رسونې، بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. دامګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي، یوازې د غرونو رغونو، دښتو، ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تروس اټومي وسله نه لري. ښاغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي. جزئیات وروسته خبریږي. د ایران قضایه قوی یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوی ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څیړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري، د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوی مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لو چې کلونه په ترکیه کې اوسېده، 402 کال په لندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال ریال مادرید په وړاندې تېر اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی و او بېګا وتوانی چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پای لوبې به 2 اونۍ وروسته ترسره شي. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه لوستلی شئ. دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي.
But we urgently need more resources to continue.
موږ خپل مرستو رسولو لپاره سمدستي ډیرو سرچینو ته اړتیا لرو. کنه له هغو کسانو به ملاتړ نه شو کړی چې دلته سرحد ته راستانه شي او ورته اړتیا لري.
کډوال وای یو څه ناڅم راستي ورسره شوی خو کم دي.
دا هو یو هفته کیږي چې راغلی ما پاکستان نه د افغانستان ته او تور کم کی ما سره 3000 روپۍ ما سره یو کوم شوې دي.
جنرال اجمل عمر شینواری سره شي د افغانستان د پخوانی وسلوال ځواک ویان د مرکه هم لرو په دې ارتباط چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ویلیږي.
ما نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرګند کړې دا یو بربند واقعیت دی. د تاریخ په اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي.
په دې اړه رپورټ درته لرو چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر ویلي ایران که څه هم اټومي وسله نه لري خو دغې وسلې ته د رسیدو لپاره ډیر واټن هم نه لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي او دغه ناورین ته یې د پام اړولو پر اړتیا ټینګار کړی. په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا ماسکون په خپل اکسپانه ویلي، اوسنی وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستونه او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. اخو یو شمېر هغه افغانان چې تازه له پاکستانه ایستل شوي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم له پاکستان ستنو شو یو افغان کډوالو وضعیت یو ناورین بدللی او دوی سره یې د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د اپریل پر 14 په خپله اکسپانه په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا مسکون یو ویډیویي پیغام خپور کړی دی. دا پیغام د تورخم په پوله ثبت شوی او نوموړی پکې ویلي چې اوسنی وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. نوموړی دا هم ویلي چې دوی راستنو شویو سره چې په ورځني ډول یې شمېر زرګونو ته رسي کې همکاري کړې، خو تر ډېر فشار لاندې دي او راستنه شویو کسان اوبو، خوړو، روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې پراخو مرستو ته اړتیا لري.
But we urgently need more resources to continue with
that. مخکبل مرستو رسولو لپاره سمدستي ډیرو سرچینو ته اړتیا لرو، کنه له هغو کسانو به ملاتړ نه شکړي چې دلته سرحد ته راستانه شوي او ورته اړتیا لري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې ورنسترګې پټې نه کړي، دا کورنۍ په تمه نه شي پاتې کېدلی.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تېرو دوو اونیو کې نږدې 65 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر تازه راایستل شوي افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
یقین به خدا کنین
کی یقین په خدای وکړی چې ټول مالونه مې حال ته پاتې شول. موږ ریکشا او موټر سکرونه هر څه یې ضبط کړل. تر هم که هم موږ سره ډېر مرسته ونه شوه، لږ زر افغانۍ موږ ته راکړي چې 5000 مو کرایه کې ورکړي. هغه هم داسې چې ودرې کورونه یو ځای شو او یو موټر مو کرایه کړ. اوس موږ ډېر ستونزو کې یو
وخت د مشکلات است.
یو بل رئیس تل شوی افغان چې د اوس په ننګرهار کې ډیره دی او د هم نوغه خپل چنومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
دا هو یو هفته کېږي چې راغلی ما پاکستان نه د افغانستان تک او تورخم کې ما سره 15,800 روپۍ ما سره یو کوم شوې دي. شپای زره نور ما ته کوم شوې دي، نور ما ته کوم شوې نه دي.
د یادونه ده چې افغانستان ته په ډېر شمېر سره د کډوالو د استنیدنې داسې مهال ته چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو په ځنډېدو سره چې په خوای افغانستان ته 43% بشري مرستې برابرولې، دغه هیواد کې پر بشري وضعیت منفي اغېز کړی دی. راپورونه وایي له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو شمېر په زیاتېدو دی چې د کار د افغانستان پر محدودو منابعو فشار ډېر کړی او د بیړنیو مرستو اړتیا یې لا پسې زیاته کړې ده. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو او هغه افغان کډوالو چې سی سي افغان تابعیت کارت لري د ایستلو بهیر پیل کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږي د ګډې کمیټې یو ناسته شوې. په دې ناسته کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق ترمنځ وشوه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستان د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژوره اندېښنه ښولی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې چهارشنبه ناوخته یو مفصل بیان هم ورکړی دی. د بیان په اساس ښاغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه کوله، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق د افغانستان او پاکستان د همغږۍ د ګډې کمیټې یا جی سی سی د هیئت په راس کې کابل ته تللی و. هغه ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د ده په خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. محمد صادق همدارز ویلي دي چې تمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د مرستیال صدر اعظم اسحاق در را روان وخت کې کابل ته سفر وکړي. پاکستان لزګونه زر افغان کډوال د اپریل لومړی په جبري توګه ایستلی دي. د افغان تابعیت لرونکو دغه افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شوی و چې له پاکستانه ووځي. په دې لړ کې سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي چې د پاکستان په بیلابیلو زندانو کې ساتل کیږي. تر څنګ یې ګڼ افغان کډوالو د پاکستان له تاوتریخجن چلند هم شکایت کړی دی. په همدې مورد پاتې کیږو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد ویلي با خبره کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو هم ویلي د داعش په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پیښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟ طالبان څنګه کولی شي د کډوالو په منځ کې د داعش غړي وپیژني؟ همدا او نورې پوښتنې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوز له ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نه اسدالله لودین کړي دي.
تاسو ګورئ، دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې. دا یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې. متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي دي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا باس مترکی، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي، او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نو وخت باندې هغه ونیول شو، هغه عملاً د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه هغه پزختونه د عیش د مسیره لچې د کرخي هغه اړه کېدل. دا یې پکل هم باغي وخت کې کرام معلومات وو چې باغي وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کرا اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواري صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي که اوس هم له پاکستانه د کډوالو په منځ کې داعش راتیریږي، راځي؟ تاسو وایي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغسې داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد پتر کړی دی، دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی، او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري، او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم کوټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي. ولی موږ عملاً ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې، دوی خپله اوس عملاً د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت لري په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مټ باندې ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سنبال دي، او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي، او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې ته رسوي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډ نه لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکاره ده چې امریکایي چارواکو او ایراني چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا ستایلې او د پام وړ بللې ده. او وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې نوارې چې دا به سره راټول کړي ډېر اوږد نه شي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل او تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانه ده، هغه دغه ده چې نا هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی، او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیری اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پرمخ بیسي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د وسلوال پوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواری او د زلمی خلیلزاد هغه تبصرو پاړه باندې خبره وکړه چې ویلې دی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د روان کال تر پایه د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2.3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 340 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 کال تر 3 میرو به پوری 260 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نو وړي ویلي چې د بودیجې په کمخ سره نور بسپنه ورکوونکو هڅه کړي چې دا تشډک کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمخ لامل رامنځته شوی مالی کمخت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کلینیک ولسوالی اسمو قریه لخرې ډیره لري پرتا ده کله چې د ولسوالی کلینیک ته زو هم باید سهار وخت لخوا په پاتې ګو او ناروغ یوسو پیدل ډیره لاره ده نو ستون چر د نګرهار د سپینغر ولسوالی اوسیدونکو عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدل لامل دوی ته د ورپی خو روغتیایي ستونزو پاړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل تا و د مارو چې نه تقریبا واته نه شتي وو دا بن شوه دا نه پوي کو چې څه لته کې دا چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تا و ډیر خو کار کوي خدمت کوي دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیرو ستونزو سره لاس غریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزورې شوی د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا اوس او روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به یې له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسلې نه لري. ښاغلی گروسی زیاته کړې چې په تیرو څلورو کلو کې په دې برخه کې د ایران د فعالیتونو چټکتیا ډیره اغیزمنه وه. د گروسی دا څرګندونې چهار شنبه د لوموند ورځپاڼې لخوا خپرې شوې. هغه همداسې وخت چې گروسی تهران ته تللی له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې ښاغلی گروسی زیاته کړې که څه هم ایران وسلو ته تر بشپړ لاسرسي لا واټن لري خو د ده په خبره دا واټن ډیر زیات هم نه دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی د تهران او اټومي اژانس ترمنځ د ځینو اختلاف وړ مسلو د هواري په هدف تهران ته سفر کړی او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس اراغچي سره لیدلی. له اراغچي سره تر خبرو وروسته ښاغلی گروسی په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز طبیعت په اړه د باور ترلاسه کولو په هدف د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري اړینه ده. هغه همداسې وخت چې ډیپلوماسي ته سخته اړتیا ده. گروسی او عراقچی د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي لانجې پر سر د خبرو د دویم پړاو په درشل کې لیدلی. ایران او امریکا د دویم دور خبرې را روانه شنبه په روم کې ترسره کوي. د دواړو هیوادونو مرکچیانو د عمان په منځګړیتوب تیره شنبه هم په مسقط کې غیر مستقیم خبرې وکړې. په هغه ناسته کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف وډکاف کوله. د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي تړون په لټه کې دی او خبرداری ورکړی که هوکړه ونه شي پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا د چهارشنبې پر ورځ ټینګار کړی چې د یورانیمو بډاینې په اړه د ایران حق د مذاکرې وړ نه دی. راغچی تر هغه وروسته دا خبرې کړي چې د امریکا مخکښ مرکچي سټیف ویټکوف ویلي ایران باید اټومي بډاینه سمدستي بند او له منځه یوسي څو له واشنګټن سره تړون ته ورسیږي. په ټوله کې د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب خبرې دواړو لوریو مثبتې ارزولي او رغندې بللې دي. لویدیز قدرتونه وایي ایران یورانیم په هغه لوړه کچه بډایه کړي چې تر سوله ییزو اهدافو یې اندازه پورته او د اټومي بم جوړولو ته نږدې ده. ایران بیا تل رد کړي چې د اټومي وسلې په لټه کې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان ګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پکتیا کې د غواو فارم لرونکي له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدې، مستې او د څاروي محصولات وکاروي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره طبیعي شیدې، مستې او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسینونه ولګوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
په وروستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکا، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخي او نور څاروي ساتي او لخپل ارتیاو اضافه تولیدات خرڅانه توړاندې کوي، ل اړوند دوی دارو غوړي چې هوا ته د پوریدونکو بهرنۍ لبنیاتو تعارف لوړی کی ترڅو کورنۍ محصولات پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجی محمد مشال روري ته وویل:
خیر کوله، تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډیر زیات راضی دي. د حکومت څخه غنمه د ایله ده چې دغه پودری شوه چې د بی کیفیته شوه چې د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقوی
فارم لرونکي او مالداران زیاتوي کچيري اړوند اداري ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي، نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکي زرین ګل ویل:
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت له خوانه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي. په دې اوسه ځکه طریقه و کې چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي، نو موږ به تشویق د حکومت له خوانه د وزارت له خوانه په دې کې به توجه شي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خو دایمي پوښتیا ته خوښ دي، بل لوري ته لاړمندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي او په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلک ته د کار زمینم برابرې کی او مالداری مضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافیه جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 تر 15 اتیا سلنه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیواناتو روزنې، د پسونو ساتنې، بڼوالي، د میوو روزنې، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفادې بوختي. سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټولنه شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، سلام مختای پرلیاس نوش پنجری نور ولس په ځان کالی سره په رات کې څوک راغ نه اوري، د مشرانو د امیرانو د مولایانو د شیخان سره مردا خواست کو چې مر راغ دی وای مر مجبور یې در په درسو په رات کې ولای شل شپې و میاش کیږي معرفي بند ده برګری نسته څوک مر راغ نه اوري څوک مر شریه وشتنه نه اوري مرد خپل اکثر بلابود شی نه غواړو، شریعت مخالفت نه کوو، د امیر مؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو. د خدای پر لحاظ چې کوم شی موږ راکېږي په شریعت باندې، دا راکړي چې موږ د مجبورۍ د دربدرۍ د مسکینۍ بچه هم پاته موږ به ایراد کالي پر ځان تېرو. موږ ډېر دربدرۍ، موږ ډېر مجبورۍ والا، زموږ ناره واوري، موږ به تاسو ولاړ شي مرګ ته ناظرې، ټپ ته ناظرې، و تر مټه رمضان لاندې کوو. د مجبورۍ د دربدرۍ هر چه هم کوو، د خدای پر لحاظ امارت زموږ غږ واوري، موږ سره پوښتنه وکړي چې ته څه غواړې. موږ د حق غوښتنې کوو چې موږ حق یې موږ وغواړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان الله غواړم د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ څخه مې دا پیغام پرېښی دی. زموږ د ډنډ ولسوالۍ دغه د ذاکر شریف سړک تریو اندازې پورې ډمبر شوی دی.